بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکو او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس المونز کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د مهربان بخون کې لوی سختن پنامه. ګرانو او قدرمنو دوستانو، چې هر ځای کې زموږ غوړی زموږ لمینه او خلوص نه ډک سلامونه قبول کړي، ستاسو د روغ صحت او خوشحاله ژوند په هیله از زیب شاهین او زمان اور ملګری د نن یوې ګنټې سهارنۍ خپرونې سره ستاسو په خدمت کې یو. نن چهارشنبه یا د شروع ورځ د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 12 نیټه ده، چې د 1433 هجري قمري کال د ربیع الاول یا ډومبی خور د میاشتې 11 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 3 نیټې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به د ایران په ټیک شپږ، د افغانستان په اوه او د پاکستان په نیمې بجې خبرونه اوري. بیا به د اعتماد وړ انډیوالانو په توګه د ایران او چین اوږد مهاله ملګرتیا تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصرې ته وړاندې کړو. ورپسې به د تاریخ نننۍ پاڼې ته یو کتنه وکړو. له دې وروسته به کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ یو بل پروګرام واوري، او په آخر کې به د ایران اسلامي جمهوریت د اقوامو د وحدت او ملګرتیا له پروګرام سره زموږ دا خپرونه ختم شي. نو په دې امید سره چې دا خپرونه تر اخره پورې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي، له یوې لنډې دمې وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. دا وخت په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. اوس هم خبرونو ته پام وکړئ. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. سعید خطیب زاده ویل گواخ هیڅکله د ایران په خلاف څه نتیجه نه ده ورکړې. ایران د کابل ترهګریزه حمله وغندله. جنرال یحیی سری ویل د معرب صوبې تر زده یوازې دوه ښارونه باقی پاتې دي، او حماس سے هونس رژیم ته خبرداري ورکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان د یو ټویټ کې د ایران په خلاف د نورو آپشنونو تعقیبولو په اړه د انټونی بلینکن د وروستیو سرګندونو پر دې عمل کې ولیکل، ګواخ هیڅکله د ایران په خلاف څه نتیجه نه ده ورکړې. د فارس خبری اژان د رپورټ له مخې سعید خطیب زاده وویل د امریکې فرضي آپشنونه له دې مخکې زموږ په سیمه کې ازمایل شوي دي. دا امریکې لپاره ترې غمیزناکې ماتې او رامنځته شوې رسوایۍ ټولو ته څرګنده ده. هغه وویل امریکا په کار دی د برجام د اوسنی حالت د عامل په توګه درس حاصل کړي. د امریکې د اوسنی ولسمشر جو بایډن د حکومت چارواکو په دې وروستیو میاشتو کې په واضح توګه له زیات نه زیات دبو د سیاست په ماتې اعتراف کړی او ویلي دي چې غواړي امریکا برجام ته راستنه شي، خو تر اوسه له هغو اقداماتو چې دغه موافقې ته د ستنېدو لپاره ضروري دي ډډه کړې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان همدارنګ د کابل پر روغتون باندې حمله وغندله، او د دغه ترهګریز اقدام د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه. د خارجه وزارت د اطلاع رسونې د عمومي ادارې د رپورټ له مخې سعید خطیب زاده د کابل 420 روغتون باندې د ترهګریزې حملې پر دې عمل کې هر ډول ترهګریز اقدام چې عام خلک په نخښه کوي وغنده. پرون د کابل په وزیر اکبر خان ډیپلومیټ میشته سیمه کې د سردار محمد داود خان نومي فوجي روغتون مخې ته د 14 له کابله 23 کسان وژل شول او 50 نور هم ژوبل شول. داعش ترهګر ډلې دغه 14 زمواري په غاړه واخیسته. پا په افغانستان کې د طالبانو ځای پر ځای کېدو سره په تیرو دو میاشتو کې د دغه هیواد مختلفې سیمې په خاصه توګه کابل د ترهګریزو حملو چودنو کتونکي وو، او دا موضوع د افغان اولس د اعتراض سبب شوې ده. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان د ربیع النصر نومې عملیاتو د دویمې مرحلې د تفصیلاتو په بیانولو سره وویل د معارب صوبې تر آزادۍ پورې یوازې دوه ښارونه باقی پاتې دي. د فارس خبری ایجنسی د رپورټ له مخې جنرل یحیی سری زیاته کړه په تیرو هفتو کې هم د یمن وسلوالو ځواکونو په البیزا، شبوا او معرب صوبو کې کامیاب فوجي عملیات ترسره کړي دي. هغه زیاته کړه یمنی ځواکونه د البیزا صوبې په بشپړ توګه آزادولو کې کامیاب شول. د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان د ټول هیواد تر آزادۍ او خپلواکۍ پورې د فوجي عملیاتو دوام ته په اشاره سر څرګنده کړه. د ربیع النصر نومې عملیاتو په دویم پړاو کې په معرب صوبه کې الجوبا او جبل مراد سیمې تر 1,001 مربع کیلومترو رقبې پورې آزاد شول. جنرل سری زیاته کړه یمنی ځواکونو همدارنګ العمود سیمه هم آزاد کړه او معارف خار ته د ننوتلو الفل سیمې ته نږدې شوې دي. هغه زیاته کړه د ربیع النصر نومې عملیاتو د دویمې مرحلې په دوران کې د سعودي تیریګر ائتلاف د جنگي الوتکو 1,950 ځل حملو هم د یمنی جنگیالیو د پرمختګ مخه ونیوې شوه. جنرل سری دې ته هم په اشاره اشاره وکړه چې د ربیع النصر عملیاتو په دویمه مرحله کې د یمن هوایی دفاعي سیستم د دښمن له جنگي الوتکو سره شپږ اتیا ځل مقابله وکړه او توغندی یونټ هم 30 عملیات ترسره کړل چې پکې د یمن په نیواکي ځمکو کې د دښمن 1.5 ځایونه او د سعودي په خاوره کې 14 ځایونه په نښه کړی شوي دي. هغه همدارنګ زیات وویل چې د یمن ډرون یونټ هم 1,000 عملیات ترسره کړل چې په 1,028 عملیاتو کې په نیواکي سیمو کې د دښمن د اهدافو او 43 عملیات د سعودي په خاوره کې د ننه د دښمن د اهدافو په خلاف وشول. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورزنګ حماس بیگا سهونس رژیم ته خبرداري ورکړ چې د نیواکي قدس شریف په خلاف د خپلو جنایتکارانه اقداماتو په وړاندې به درون قیمت ادا کړي. د ایرنا د رپورټ له مخې د حماس یو رتبه مشر هارون ناصر الدین په یو بیانیه کې وویل چې سهونس رژیم سره د مسایلو د هواري لپاره هیڅ انتخاب مطرح نه دی. د فلسطین ټوله نیواکي خاوره زموږ له ملت سره تعلق لري او نیواکګر او د سهونس میشته کالونی اوسیدونکي دي له دغو سیمو بهر شي. هغه په دوام کې وویل له سهونس رژیم قضایه قوا د امنیتي سیستم یو برخه ده چې د قدس شریف خار په ځمکو او کورونو باندې د سلطې پیدا کولو بهیر د خارګي جوړونکو انجمنونو لپاره اسانوي. سهونس رژیم له نیواکي ځمکو سره د لویدیځې غاړې د لا زیاتو ځمکو د یوځای کولو لپاره د سهونس میشته کالونیو جوړول زیات کړي دي. دا خبرونه تاسو له ریډیو تهران اورئ. د طالبانو رئیس الوزرا وویل په کاغذي تذکرو دې هم پاسپورټونه ورکړی شي. د طالبانو د موقته حکومت د وزیرانو د شورا په غونډه کې د دغه حکومت رئیس الوزرا په پاسپورټ ریاست غږ کړی دی چې د پاسپورټونو د ویش بهیر کې د اسانتیا په هدف سره دې په کاغذي تذکرو هم خلکو ته پاسپورټونه ورکړی شي. ملا محمد حسن اخون پرون د وزیرانو شورا ناسې ته ویلي چې د پاسپورټ لپاره د خلکو د پراخو غوښتنو له امله دي د هغو کاغذي تذکرو په بنیاد چې اساس یې ډاډمن وي پاسپورټونه ورکړی شي. په همدې حال کې د وزیرانو شورا ناسته کې دغه رنګ بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او استخباراتو عمومي ریاست ته هم سپارښتنه شوې ده. په هرات کې 22 کلن ځوان اوجل شول. وسلوالو کسانو په هرات ولایت کې یو 22 کلن ځوان اوجل. د هرات د امنیه قومندانې مطبوعاتي عامر محمود شاه رسولي وویل دغه پیښه تیر ورځ د هرات خار له سلور شپیت میٹر سڑک سره نږدې رامنځته شوې ده. د زیاتکړه یا ځوان هغه مهال د غلو له لوري وژل شوې چې غلو د نوموړي د موبایل غلا کولو هڅه کوله، خو هغه یې له ورکولو ډډه وکړه چې د نه ورکړې په صورت کې وژلی دی. وژل شوی ځوان سجاد نومېده او د هرات ولایت د عامه ادارې او پالیسۍ پوهنځي محصل و. وسلوال غلو له سیمې په تیښته بریالي شوي دي. او په پاکستان کې د ډینګي تبې وایرس په خپرېدو دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کمېدو سره په یو وخت د دغه هیواد خلک او حکومت د ډینګي نومې تبې د مرګونو وایرسو د خپرېدو له مشکل سره مخامخ شوي دي. د پاکستان د روغتیا د ملي ادارې په نقل سره د ایرنا د رپورټ له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې له 25,000 زیات کسان په دغو وایرسو اخته شوي دي، او د دغو مرګونی وایرسو له کبله تر اوسه یوازې په پنجاب صوبه کې 45 تنه مړه شوي دي. د دغه رپورټ له مخې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې هم په ډینګي تبې د اخته کسانو شمیر له 3,500 نه زیات شوی دی، او تر اوسه په دغه سیمه کې 12 تنه د دغه بیماری له کبله مړه شوي دي. په پاکستان کې د روغتیایي کارپیژاندو د ویناو له مخې ډینګي بیماری یو ډول سخته تبه ده چې د ډینګي نومې یو ماشي د چیچلو په وجه رامنځته کیږي چې په نتیجه کې د بدن دننه سیستم تر 100 ورځو پورې له عام حالته وځي، او د بدن په سرمن باندې د سور رنګ داغونه او دانې راخیږي، او سخته تبه هم رامنځته کیږي. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د اعتماد وړ انډیوالانو په توګه د ایران او چین اوږدمهاله ملګرتیا، دا زموږ د تبصرې عنوان دی چې زیب شاهین ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باقری کنی داګی نکړه چې چین او ایران د اعتماد وړ انډیوالانو په توګه د امریکې د یو اړخیزه بایکاټونو د غیر قانوني کېدو او په نړیوالو تعلقاتو کې د قانون د واکمنۍ د اهمیت په حق لګړ دریځ لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باقری کنی او د چین د باندنیو چارو د وزیر مرستیال ما جاو په ټیلیفوني خبرو کې د ایران د ادارو کسانو او درېمګړو لورو په خلاف د بایکاټونو د ختمېدو او د بندیزونو د نه تکرارېدو د ضمانت د ورکولو په ضرورت تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال دغه رنګ وویل د بېلابېلو موضوعګانو په تیره بیا په نړیوال ډګر کې به د چین او ایران ترمنځ سلام مشورې په راتلونکي کې هم دوام ولري. که څه هم په ایران باندې د امریکې له زیات نه زیات دبو راوستل او یو اړخیزه بندیزونه د چین او ایران په اقتصادي تعلقاتو هیڅ تاثیر نه دی کړی، او د انرژي او بانکي تبادلاتو په شان زمینو کې ځینې مشکلات رامنځته کړي دي، خو په سیمه کې د امریکې له غیر قانوني اقداماتو سره د مخالفت په شمول په ډیرو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو کې د تهران او بیجنګ په ګډو دریځونو تاکید او د ایران او چین د چارواکو پرله پسې سلام مشورې د هغه اهمیت ښودنه کوي چې دواړه هیوادونه د دوه اړخیزه او څو اړخیزه ملګرتیا دوام ته قائل دي. په دې اړه د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د چین خارجه وزیر وانګ یی د اکتوبر د میاشت په 15مه نیټه د 25 کلنې ستراتیژیک موافقې د عملیاتي کولو لپاره د دواړو هیوادونو په بندوبست کولو تاکید وکړ او د نړیوال عدالت په دفاع کولو کې ملګرتیا ضروري وبلله. د ایران او چین د تاریخي تعلقاتو له اوږدې مخیند سره سره د ایران د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو او تعلقاتو نوی باب شروع شو. سیمه ایز او نړیوال بدلونونه سبب شول چې ایران ختیځ ته د کتنې سیاست د خپل بهرني سیاست د ترجیح په توګه اعلان کړي او د هندوستان، چین او روسیې په شان هیوادونو سره د تعلقاتو د پراخولو لپاره اقدامات ترسره کړي. حاضر دم چین د ایران د الکترونیک، کیمیاوي او صنعتي تجهیزاتو تر ټولو ستر تامینونکي هیواد دی. ایران چین ته د تیلو ستر صادرونکي هیواد ګڼل کیږي او له ایران څخه د تیلو واردول د چین د تیلو د ټولو وارداتو تقریبا 6.5% جوړوي. په حقیقت کې ایران او چین د انرژي په زمينه کې یو شان ګټ لري. د تیلو او ګیسو په شان د انرژي د سرچینو تامینول د چین د اقتصادي ودې لپاره ضروری دي او ایران د چین دغه اړتیا د پوره کولو لپاره پایدار تامینونکي اوسي. د چین د سوداګرۍ د وزارت د اعلان په بنیاد چین یوازې په 2019 میلادي کال کې په ایران کې د چین د شرکتونو د پانګونې لپاره 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. ایران او چین دغه رنګ د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د 25 کلونو د ملګرتیا او جامع تړون لاسلیک کړ چې هغه باید د دواړو هیوادونو په تعلقاتو کې د خوځښت اوج وبولو. دغه سند په سیاسي، اقتصادي او کلتوري زمینو کې د ایران او چین د اوږدمهاله ملګرتیا لاره په ګوته کوي. د ایران اسلامي جمهوریت او چین دغه رنګ د امریکې د یو اړخیز پالنې د کنټرولولو او ورسره د مقابلې لپاره ګډې اوږدمهاله او ستراتیژیکې ګټې لري، کومې چې په سیمه ییزو بدلونونو کې مهم عامل ګڼل کیږي. په بل عبارت د امریکې لخوا د ژمنو ماتول یو اړخیز اقدامات او له نړیوالو موافقو وتل د واشنگټن د مقام د کمزوري کېدو سبب شوي دي او په مقابل کې د چین مخ په زیاتېدو اقتصادي وده او د ایران په خلاف د بندیزونو او دغه رنګ له ایټمي تړونه د امریکې له وتلو سره د مخالفت په شان د واشنگټن له یو اړخیز سیاستونو سره مقابلې کول په نړیوال ډګر کې د چین مقام نور هم پسې لوړ کړی دی. په همدې دلیل حتی د چین او اروپا د تعلقاتو د خړپړتیا په وخت کې هم د جرمني وزیر اعظم میرمن انگلا میرکل اویل اروپایی اتحادیه له چین سره د ملګرتیا په ساتلو کې ستر استراتیجیکا ګټه لري. په دې بنیاد جیوپلیټیک موقعیت د سیمې امنیتی ضرورتونو ته ګډې کتنې او د اقتصادي او تجارتي ملګرتیا لپاره د پراخو ظرفیتونو شتون ایران او چین په سیمه او دنیا کې د دو تاثیر کوونکو قوتونو په توګه دیتا اړکړی دی چې په ټولو زمینو کې خپل تعلقات د شانګهای د ملګرتیا د تنظیم په شان په دوه اړخیزه او سو اړخیزه ډول پراخی کړي چې البته د دواړو هیوادونو د ګټو تامینونکي دي. ګران اوریدونکو، له تهران ریډیو دا یو ساعت پښتو خپرونه هر ورځ د ایران په لس کم شپږ، د افغانستان د سهار په لس کم اووه او د پاکستان شل له پاسه اووه بجې خپریږي. د منځنو سپو په 1090، د لنډو سپو د 1.5 میټرو په 1300 خپریږي او دا خپرونه همدارنګ د ایران د ډیجیټلي ټلویزیون په ریسیور یا سیټ اپ بکس سره په ګیزه برخه کې په همدې وخت اوریدلی شئ. زمون د برنامه ادام نه تا فهم وکي.
تاریخ
پانا
ډیر عزت من اوریدونکو زما فاطمی سلامونه و منی عزیزانو وسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور له 28مې او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 3مې نیټې سره سمون خوري. یو زر اتیا کال وړاندې د 363 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور په 28مه نیټه عرب شاعر او ادیب ابوالعلای معاری د سوریې له حلب ښار سره 40 میله لیرې په معاره انعمان نومې ښار کې وزیږید او په 449 هجری قمری کال کې په همدغه ښار کې وفات شو. هغه د رهین المح بسین لقب درلود. ابوالعلای معاری په 4 کلنۍ کې د ناروغۍ له کبله نابینا شو او په 11 کلنۍ کې یې شعر ویل پیل کړی و. یو سل 13 کاله مخکې د 1903 میلادي کال د نومبر په 3مه نیټه د پاناما هیواد له کولمبیا څخه خپلواکي واخیستله او دغه ورځ یې د ملي ورځې په توګه ونوموله. دغه هیواد په 1501 میلادي کال کې د اسپانیاییانو لخوا کشف او ونیول شو او په 1821 میلادي کال کې د کولمبیا تر نیواک لاندې راغی. له همغه وخته د پانامې د خلکو لخوا د کولمبیا د نیواک پر ضد پاڅون پیل شو. څه موده وروسته د پانامې د کانال د جوړولو طرحې په وړاندې کولو سره د دې هیواد ولسي انقلاب ډیر توند شو او د پانامې جمهوریت په 1903 میلادي کال کې له کولمبیا څخه جلا او د خپل خپلواکۍ اعلان وکړ. خو په دې هیواد کې د پاناما مهم کانال چې آرام سمندر له اطلس اوقیانوس سره یو ځای کوي د دې لامل شوی چې امریکا تل د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د پاناما جمهوریت 1,002.2 مربع کیلومتره پراختیا لري چې د جنوبي امریکا په مرکزي سیمه کې پروت دی او له کولمبیا او کاستاریکا هیوادونو سره ګډې پولې لري. یو سل 14 کاله پخوا د 1200 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په 12مه نیټه په میرزا خلیل مشهور مجاهد عالم آیت الله میرزا حسین حسینی په 93 کلنۍ کې وفات شو. په میرزا حسین میرزا خلیل مشهور آیت الله میرزا حسین حسینی په کابو 1194 هجری لمریز کال کې په نجف اشرف کې وزیږید. دغه نامتو عالم له خپل ورور او پلار د کچو او مقدماتو له زده کولو وروسته د شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر او شیخ مرتضی انصاری په شان نامتو فقیانو څخه استفاده وکړه او د شیعه مرجعیت تر لوړ مقامه پورې مخته لاړ. د دغه جلیل القدر مرجعیت د میرزای بزرگ شیرازی له وفات وروسته بشپړه شو او د ایران، عراق، لبنان، هندوستان او د نورو اسلامي ټاټوبو شیعیانو هغه ته رجوع وکړه، په دې ډول چې هغه د نجف اشرف د علمي حوزې مشر په توګه یادېده. آیت الله میرزا خلیل ټوله موده د فقه په حوزه کې په خپل تدریس کې تیره کړه او په لسګونو فاضل شاګردانې د تشیع عالمان کړل. هغه په ایران کې د خلکو د مشروطه غورځنګ په بهیر کې د اخون ملا محمد کاظم خراسانی او میرزا عبدالله مازندرانی په شان له لویو عالمانو سره د نجف حوزې د مشروطه غورځنګ له دریو مشرانو څخه یو و او له دغه غورځنګ څخه تر هغه وخته چې بې لارې شوی نه و ملاتړ کاوه. همداراز له هغه څخه ارزښتمن آثار په یادګار پاتې دي چې کتاب فی الاجازه، کتاب فی الغصب او شرح النجات العباده له هغو څخه دي. شپږ شپېته کاله پخوا د دیارلس سوه څلور دېرشم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په دولسمه نیټه ادیب تصحیح کوونکی او د پوهنتون استاد ډاکټر احمد بهمنیار کرمانی په دوه اویا کلنۍ کې وفات شو. ډاکټر احمد بهمنیار کرمانی په دولس سوه دوه شپېتم لمریز کال کې د کرمان په یوې عالمې کورنۍ کې وزېږېد او په همهغه ښار کې له خپل ورور او پلار څخه عربي او فارسي ادبیات، فقه، اصول، فلسفه او ریاضیات زده کړل. هغه د زده کړو ترڅنګ د ترکیې، اسلامبولي او انګریزي ژبې زده کړې او په دغو دواړو ژبو کې تالیفاتو او څېړنو ته لاس واچاوه. بهمنیار د مشروطیت په پیل کې سیاسي مبارزو ته مخه کړه او په دولس سوه نهه اتیایم لمریز کال کې د دهقان په نوم ورځپاڼه د خپلو ملي افکارو د خپرولو لپاره خپره کړه.
کتابونه د علم باغونه.
ګرانو محترم اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، د خپرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوي چې د کتابونو د علم باغونه تر عنوان لاندې یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په دغه خپرونې کې له برنامې پرته د لوست خطراتو په اکله له تاسو سره غږیږو، د دې په اړه چې څرنګه او په کومو شرایطو کې لوست زموږ لپاره خطرناکه کیدلی شي. نو هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
عزیزانو، د کتابونو لوست د بشر تر ټولو مهمه کلتوري تجربه ده چې د تمدنونو د ساتنې او د هغوی د میراث د پاتې کیدو سبب شوی دی. خو د مجازي ژوند تجربه او د ټلویزیون په وړاندې محو کیدل سبب شوی چې لوست څنګ ته شي. خلک او په تیره بیا نوې نسل تر دې چې کتاب ولولي په انټرنیټ کې گشت و گذار کوي او یو بل ته کمنټونه ایږدي. خو دا ټوله بدونه د کتاب ارزښت او اهمیت نشي کمولی. څېړنې ښیي چې کتاب کولی شي د خلکو په ژوند کې اساسي بدونه رامنځته کړي. د اتلسمې پیړۍ وتلې لیکوال ساموئل جانسن په دې باور و چې د لیکوال دوه په زړه پورې وړتیاوې د نویو څیزونو معرفي کول او د شتاو او پیژندل شویو څیزونو بیانول کې. په دې معنی چې هر یو لیکوال مونږه یوې نوې نړۍ ته بیایي او نوی نړۍ ته ورتګ له نویو تجربو د ترلاسه کیدو سبب کیږي. خو نن غواړم یو مهم ټکی تاسو سره شریک کړم. ټولې هغه ګټې چې مونږ تر دې دمه د لوست په اړه اوریدلې دي د یو ګړې لپاره هیر کړې. بلې، لا یاد وباسي چې لوست څومره ارزښتناک دی. کیدی شي لږ څه ګران وي، د یو ګړې لپاره داسې انګیرو چې لوست یو وایروس دی او باید ترې لیرې پاتې شو. البته نه د کرونا په څیر چې بیخي ورڅخه کرکه وکړو، بلکې د یوې لحظې لپاره تر څو واکسین ترلاسه کړو او له خطراتو څخه په امن کې شو.
عزیزانو، اوس تاسو څخه پوښتنه کوو چې آیا موږ د موثر مطالعې یا لوست لپاره له ټولو اړینو مهارتونو څخه برخبر یو؟ یعنی په ښه توګه پوهیږو چې څرنګه خپله لاره د ګڼ شمېر آثارو او متنونو ترمنځ پیدا کړو او له شته پوهې او علم څخه تر ټولو زیاته ګټه پورته کړو. که مو سوچ دا وي، نو یوه خوشبینانه وړاندیزبینه ده. په حقیقت کې لوست باید د زیان پیژندونکي په لید سره وګورو، ځکه هغه خطرې چې د لوست بهیر لاګواخ سره مخامخ کوي نه یوازې د لوست ګټه راکموي، بلکې په ځینو مواردو کې کولی شي لوستونکي ته زیان ورسوي.
یو خطره چې لوستونکو ته ګواخ رامېسته کوي د مناسب سرچینې په ټاکلو کې تیروتنه ده. ورس تر بلې معلوماتي زیرمې او سرچینې مخ په زیاتېدو دي. موږ ناچاره یو چې په هغو کې انتخاب وکړو، ځکه چې ټول خو نشو لوستلی. د هندوستان د نوي کتابدارۍ پلار شیالی راما مریتا رنگنانن په دې زمینه کې ارزښتناک سپارښتنې کوي. رنگناتن دا کتابداری یا دا کتاب ساتنی دا پینزو قوانینو پا خاطر مشهور دی. اگر قوانین چی دا کتاب تونونو دا خدمات و دا کیفیت دا زوات والی پا وجه او موخا تدوین شوی او دا کتابداران لپاره دا لار دا نقشه حیثیت لري. دا اگر قوانینو چی یو قانون دا دی چی هر لوستون که زان تا لازانگری کتاب لري او هر یو کتاب زان لازانگری لوستون که لري. د دې څخه مطلب دا دی چې هر یو لوستونکی باید ځان ته مناسب کتاب وموندي. په دې خاطر کتابتون مسؤلیت لري چې د ټولو فرګنو ضرورتونه او اړتیاوې په نظر کې ونیسي او د هغوی د اړتیاو سره سم منابع یا کتابونه برابر کړي. له بلې خوا هر یو اثر هم ځان ته ځانګړی مخاطب لري. داسې نه ده چې یو اثر د ټولو خلکو لپاره غوره او مناسب وي، یا په یادو دوو قوانینو کې د غوره او ناوړه کتابونو بحث نه دی، بلکې لا یادو دوو قوانینو څخه هدف دا ده چې هر یو لوستونکي د خپلو اړتیاو سره سم کتاب وموندي. په دې خاطر د لوست لپاره د کتاب د غوره کولو په مهال باید له ځان څخه پوښتنه وکړو چې آیا د کتاب محتوا زما د اړتیا ځواب وایي. لدین علاوه مونږه هر یو باید وکول شو د زنو معیارونو لکه د لیکوال، ناشر او په نورو سرچینو باندې د هغه د استناد له مخې د کتاب د اعتبار او کیفیت ارزونه وکړو. هر څه چې په بازار کې خپریږي معتبره او کره نه دي. دا زموږ دنده ده چې د اثارو اعتبار او کراتوب وسنجو. په دې خاطر هر یو کتاب زموږ د لوست لپاره مناسب نه بللی کیږي، بلکې تر هغه نه مخکې باید د کتاب اعتبار او کیفیت ارزونه وکړو او بیا وګورو چې د کتاب محتوا زموږ له اړتیاو سره اړخ لګوي او کنه. باید د غوره او مناسب کتاب د انتخاب لپاره ضروری مهارتونه ترلاسه کړو.
دوستانو، په لوست کې انتخاب او غوره کول یو داسې ضرورت دی چې تیښته ورڅخه ممکن نه دی، ځکه چې د هدف من لوست لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. که مو انتخاب د تعصب او د پلویتوب له امله وي، نو بیا په یوې خطرې باندې هم بدلېدای شي. که زموږ د انتخاب معیارونه په داسې ډول وي چې ځان یوازې په یو خاص متن محدود کړو او تر وخت مخکې په قضاوت او غیر منطقي دلایلو سره نور معلوماتي سرچینې له پامه وغورځوو، نو ځان مو له ګټورو معلوماتو څخه محروم کړی دی. ښکاره خبره ده چې ځینې وختونه زموږ پوهه او معلومات له یو لیکوال او یا د هغه له اثر څخه د کتاب د ټاکلو پر مهال زموږ په فیصلې باندې اثر اچوي. د مثال په توګه، که زیات شمېر نیوکه کوونکي د یو لیکوال د اثر ستاینه وکړي، نو موږ هم په ښه نظر سره د هغه اثر لولو. نو موږ له یو خالي یا تش ذهن سره لوست نه دی شروع کړی، خو که چیرې دغه ذهنیت له غرض سره مل وي، نو بیا د ښویېدلو خطره نور هم زیاتیږي.
Thank you. ایزانو لوست هغه محال گټوره کې دی شي چې د وخت له نظره دوامدار اوسي او د محتوا له نظره هم یو یا څو ځانګړو متنونو پورې محدود پاتې نشي. ضروری ده چې لوستونکي په پرله پسې او دوامداره توګه مختلف نظریې او مفکورې ولولي تر څو د نظر وړ په موضوع کې ژور درک ته ورسیږي. هغه لوست چې بشپړه او دوامداره نه وي یوازې محدوده پوهه راولي چې کارندوالی نه لري. د اتلسمې پیړۍ مشهور شاعر الیگزینډر پاپ دې اړوي لږه پوهه خطرناکه ده ځکه چې نیمګړی معلومات کولی شي د ګمراهۍ سبب شي او ناسمې نتیجې ولري. نو په دې خاطر د معلوماتو له نشتون څخه نیمګړی معلوماته خطرناکه دي. نیمګړی معلومات یا پوهه د ناسمو فیصلو زمینه برابروي او خطرناکه پایلې په ځان پسې درلودلی شي. د ځینو موردینو کې دغه اندېښنې ډېرې ژورې دي. دا بیلګې په توګه په طبي مسایلو کې نیمګړی معلومات چې نن سبا په انټرنیټ کې زیاتی کولی شي د ناروغ ژوند له خطرې سره مخامخ کړي. د یو درمل نوم که په انټرنیټ کې ولټو نو لا داسې ګڼ شمېر معلوماتو سره مخامخ کیږو چې اکثره نامعتبره او نیمګړي دي. که په هغوی باندې عمل وکړو نو د انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. البته له حد نه زیات لوست هم یو بل آفت دی چې لوستونکي ګواښي. لوست هغه محال ګټور دی چې له فکر سره مل وي. که په زیاته اندازه پاشلی معلومات او اطلاعات یاد کړو له دې نه پرته چې د هغوی درکولو ته وخت وټاکو نو لوست به مطلوبه نتیجه ونه لري. که دغو معلوماتو اندازه او تیت پرکوالی زمونږ د تفسیر او تحلیل له توانه زیاته وي نه یوازې زمونږ پوهه زیاته نه کړي بلکې زیانمن به مهم کړي. هر یو کتاب یا اثر چې لولو باید د نوي درک او فهم لا ترلاسه کولو سره مرسته وکړي. باید وکولی شو د هغه څه چې لولو او د خپلې پوهې ترمنځ منجسم او کوچلی اړیکه رامنځته کړو تر څو خپل نظر او پوهه زیاته کړو. لوست د لوستونکي د ذهن او د کتاب د متن ترمنځ یو ډول خبرې اترې دي. دا خبرې اترې په ګډې وډې فضا او د مختلفو غږونو په شتون کې نشي کېدی. لوست باید سکون سره ترسره شي تر څو معنا د لوستونکي په ذهن کې کښېني او لوست کارنده واقع شي. په یادمه وي چې هر یو کتاب د لوست ارزښت نه لري. زمونږ عمر دومره لنډ دی چې مونږ نشو کولی ټول کتابونه ولولو. نو باید زیر واوسو او په بیدارۍ سره د لوست لپاره کتاب غوره کړو.
عزیزانو، دغه ټولې سپارښتنې د دې ښودنه کوي چې له لیکنو او کتابونو سره مخامخېدنه خپل یو ډول هنر دی چې باید زده کړو. د کارنده او ګټور لوست او د ناسم او مضر لوست ترمنځ ډیره لږه فاصله ده چې هر یو لوستونکی باید ورته پام وکړي. هغه کسان چې له یادو مهارتونو څخه برخمن دي کولی شي د زرګونو اثارو ترمنځ ځان ته مناسب کتاب پیدا کړي او ورځ تر بلې خپل د پوهې کچه هم زیاته کړي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په وروستیو کلونو کې مختلف کتابتونونه تاسیس شوي دي چې هلته کتابونه په ځانګړې توګه وړاندې کیږي. که تاسو دغه کتابتونونو ته ورشئ نو کولی شئ د کتاب پر ځای یو کس چې هلته په رضاکارانه توګه راغلی غوره کړئ او ویناو ته یې غوږ کیږدئ. بلې دغه کتابتون کې لیکوال په ژوندۍ توګه ژغیږي. دغه کس ممکن د فردي، قومیتي، مذهبي، روغتیایي، توکمیز او یا ټولنیزو ځانګړنو له امله ګوښه شوی وي چې د کتاب د لوستونکو سره خبرې کوي. د سرپناه لټول هغه کس چې مخکې معتاد و، مخکني زنداني او یو عیسوي کشیش کیدلی شي د ژوند کتابتون د کتابونو عنوان وي. په نړۍ کې لومړنی ژوندی کتابتون په 2001 میلادي کال کې په ډنمارک پرانستل شو. د دغه کتابتونونو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د دا ډول لوست د فرهنګ د جذابیت یا په زړه پورې توب د لیکوال او لوستونکي ترمنځ ژوندي اړیکې وي چې په یو ځای او یو وخت ټینګیږي. د ژوند کتابتون لوستون کې هغه کسان دي چې غواړي د یوې ځانګړې مسلې په هکله معلومات ترلاسه کړي. د کتابتون مالک هم د ژوندي کتاب او د لوستون کې ترمنځ د اړیکې د نیولو زمینه برابروي.
ایزانو هیله کوم چې تاسو دغه پروګرام خوښ شوی او د استفادې وړ ما ګرځېدلې او د خپل ژوند په عملی ډګر کې ته بیا استفاده هم وکړې شي. تر بل پروګرام په لوی او متعال خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د ایرانی قومونو وحدت.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اوسیدونکو مختلفو قومونو او مذهبونو د خلکو ترمنځ ډیره ملګرتیا او وحدت او یووالی موجود دی. په دې حکله مو له یو ځانګړې وینا سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو. هیله ده چې تر پایه را سره د اوریدو فرصت ولرئ.
ګرانو دوستانو، په هغه مرکه کې چې په دې وروستیو کې د افغانستان طلوع نیوز چینل خبره کړه، د شهاب لیوال په نامه د طالبانو یو کلتوري غړی په یو لړ څرګندونو کې چې د هغه د ناپوهې له عملی بللې شو مدعی شو چې د ایران په حاکمیت او واکمنۍ کې د اهل سنت ونډه ډیره کمه ده. ایران په اسلامي جمهوریت کې د اهل سنت مسلمانانو په موقعیت باندې د لاخه خبرې دو لپاره اساسي قانون تر ټولو مهمه او لوړه مرجع ده. د اسلامي ایران د اساسي قانون د 12 اصل لمخې حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي او زیدي مذهبونه بشپړ احترام لري او دغه مذهبونو منونکي د خپل فقه په بنیاد د مذهبي مراسمو په تر سره کولو کې آزاد دي او په دینی خوونې او روزنې او د واده، طلاق، میراث، وصیت او په محکمو یا عدالتونو کې ورپورې د اړوندو د او په شان شخصي کارونه رسمیت لري او په هر سیمه کې چې له دغو نه د هر مذهب منونکي اکثریت ولري د شوراګانو د اختیاراتو په حدودو کې سیمه ایز اصول او مقررات به د همغه مذهب مطابق وي، خو د نورو مذهبونو د منونکو د حقوقو په ساتنې سره.
د کرمان ولایت په جنوب کې د منوجان د اهل سنت امام جمعه مولوی محمد فقیر داد زهی په دې اکلوای دا خدای شکر کوو چې په یو داسې هیواد کې اوسېږو چې د ټولو اسلامي هیوادونو او حتی د دنیا د غیر مسلمو لپاره یو مثال دی. د مختلفو اسلامي مذهبونو له منونکو سره په ارتباط کې د ایران د اسلامي جمهوریت کړنلاره او د اساسي قانون اصول د هغوی د حقوقو خیال ساتنې ته د نظام پاملرنه په ښه توګه څرګندوي. پر دې اساس کوم حقوق چې د ایران د اسلامي جمهوریت اساسي قانون د نظر وړ مسلمانانو لپاره مقرر کړی دی په دا ډول دی: احترام د مذهبي مراسمو او دستورو په ترسره کولو کې ازادي، د دینی تعلیم او تربیت او ذاتی چارو او د سیمه ییز قانون جوړونې رسمیت. د سنندج خار د ستر اسلامي مرکز مسول ماموستا اقبال بهمنی په دې باور دی چې حقیقي سنی د قران پاک او د رسول الله مبارک د سنتو پیروکار دی او لشیه سره هیڅ دښمنی نه لري. مسلمانان که د هر مذهب منون کې وي، په اساسي اصول او دینی تعلیماتو کې ګډ ټکي لري، نه یوازې په اصول کې بلکې په فروغ کې هم. ډیر داسې پریمانه اشتراکات لري چې د اسلامي امت د وحدت او پیاوړتیا لامل دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د شپږویشتم اصل له مخې د اهل سنتو لخوا د سیاسي او صنفي او اسلامي تنظیمونو او انجمنونو په جوړولو هم هیڅ ډول بندیز نشته، او د اساسي قانون د څلور شپیتم اصل له مخې د ایران په اسلامي جمهوریت کې موجود اسلامي مذهبونه په اسلامي شورا یعنی پارلمان کې خپل استازي لرلی شي. په عین حال کې د اساسي قانون د 19 او 20 اصل لمخې د ایران په اسلامي جمهوریت کې ټول مذهبي اقلیتونه په انساني، سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو حقوقو کې مساوي او برابر دي. د ټکی د پام سره چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د اهل سنت مسلمانانو له 500 زیات ستر جماعتونه او مدرسې او 2000 طالب علمان او عالمان موجود دي، نو دا خپل په ایران کې د سنیانو موقعیت ته د ایران د اسلامي نظام د ژورې پاملرنې نښه ده. نن سبا اهل سنت نه یوازې په اسلامي شورا یعنی پارلمان کې بلکې د خبرګانو په جرګې کې هم استازي لري، او د سمندري ځواک د کومندان په شمول ډیر سیاسي مسؤلان اهل سنت دي. د پاوی ولسوالۍ امام جمعه ماموستا حاج ملا قادر قادری وایي د کرمانشاه، کردستان او بلوچستان په شمول د ایران په مختلفو سیمو کې د بیلابیلو مذهبونو له خلکو، نمایندګانو، مشرانو او عالمانو سره د حکومت تړاو او اړیکه له مخکې نه زیاته په پیاوړي کېدو ده، او دا د اتحاد او یوزړتوب د لا زیاتې مضبوطیا معنا ورکوي.
د ایران په اسلامي جمهوریت کې د شیعه او سنی مسلمانانو قرار او له آرامښت ډک ژوند د زور او اجبار له امله نه دی، بلکې د هغو وحدت رامنځته کوونکو هلو ځلو او اقداماتو نتیجه ده چې په عمل کې ګټه اورپاتې شوی. او نن سبا د ایران اهل سنت په ایران کې یو ډیره ستره او پیاوړې علمي حوزه لري. په همدې وجه په نړیوال صهیونیزم پورې پیلې رسنۍ هڅه کوي چې له داسې کسانو سره چې حال احوال معلوم وي خو هویت یې معلوم نه وي په مرکو کولو سره په اسلامي نړۍ کې تفرقې ته لمن ووهي، او په دې لړ کې له داسې کسانو ګټه پورته کړي چې نه یوازې مطالعه او تحقیق نه لري بلکې د اسلامي نړۍ او د اسلامي هوادنو له حالاتو بیخي بېخبره دي. د بوجنورت د خاتم الانبیا جماعت اهل سنت امام جمعه اخوند عطا داوری په دې لړ کې باور دي چې د وحدت د ساتنې په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود لارښوونې په هیواد کې د شیعه او سنی ترمنځ وحدت باندې د دوی د قلبي اعتقاد او باور نه خده. په دې وجه د تفرقه اچونکو او نفوذي افکارو مخنیوي د شیعه او سنی عالمانو تر ټولو مهمه دنده ده. په هر حال اهل سنت په تهران او شاوخوا کې نه اختصاصي جماعتونه لري او په ټول ایران کې 12,000 جماعتونه د سنی مسلمانانو دي او هر کال په شمیر کې تقریبا 2% زیاتوالی هم راځي. پر دې سربېره سنی او شیعه مسلمانانو په پلازمین تهران او د ایران په نورو سیمو کې په تیره بیا په ادارو او دفترونو کې نږدې ملګرتیا او همکاري لري چې د نړیوال صهیونیزم د عصبانیت او غوسه کېدو سبب شوی او هغوی د دغه وحدت او یووالي خرابولو ته مجبور کړي دي او د دې یووالي د خرابولو هڅه یې کوي. په دې منظومان کې د ټیکې ته پام سره چې څه باندې 3 میلیونه افغانستانی شاریز په ایران کې اوسیږي، نړیوال صهیونیزم کوشش کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په اکله په ایران کې د استوګنو افغانانو ذهنیت خراب کړي، خو هغوی ډیر په هوښیارۍ سره دغه دسیسې شنډې کړي دي.
د تهران رادیو مینوالو د ایران په اسلامي جمهوریت کې د مختلفو قومونو او د اهل سنت په شمول د بیلابیلو مذهبونو د اوسیدونکو ترمنځ د وحدت او یووالي په حق له ځانګړې وینا مو واورېدل. نو په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مل او ملګری.
گرانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې زمونږ د خبرونه مو د پامو استفادې وړ ګرځېدلې وي. زمونږ د خبرونه په همدې سره ختمیږي. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. خاد او آباد اوسئ. Oh,